السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرام نه ختم شول د دیزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1399 کال د سنبلې 15 د 2000 کال د آگست شپږشتمه په دغه خبری پروگرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب باندې توندې نیوکې کړې دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اورئ چې د بشري حقونو فعالان او مدافعین په افغانستان کې د سولې او بشري حقونو په فعالانو باندې وروستي بریدونه غندي او وایي چې په دې اړه اندېښمن دي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله 1500 کورنۍ بې ځایه شوي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي. او روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. پوره خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي چې په کندوز کې د شدید جګړې له کبله 1500 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه لیکل شوي ډېری کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې بې ځایه شوي. په خبر پاڼه کې راغلي جګړه د حکومتي ځواکونو او د غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ روانه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې په وینا جګړه اوسمهال د امام صاحب په ولسوالۍ کې ډېره ګرمه ده او له دې کبله ممکنه ده چې نور ډېر خلک بې ځایه او بې کوره شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د وضعیت د کتنې او څارنې 12 ډلې کندوز ښار ته تللي او نن به د څارونکو شپږ ډلې خان آباد او امام صاحب ته واستول شي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوي چې دا خبرې د ویډیو کانفرانس له لارې وشوي. په غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب او د کرونا ویروس سره د بریالۍ مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د 2019 کال د نومبر په میاشت کې له ترکیې پیل شو چې هدف یې په افغانستان کې پر روانو حالاتو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بحث او خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. په دې کې 15 هیوادونه غړي دي. 12 هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه یې له لرې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت کندوز ته د اردو د ځانګړو ځواکونو د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویاند مرستیال فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د کندوز په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي.
قرار است یا بر اساس تدابیر و پلان و برنامه های وزارت دفاع افغانستان است باشنده های ولایت کندوز در برابر حملات طالبا و دیگر گروه های توریستی محافظت بکنند.
ښاغلی امانویل د ملي دفاع وزارت د پروګرام له مخې به دغه ځواکونه د کندوز خلک له وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خوندي ساتي. فواد امان ونه ویل چې څومره ځانګړي ځواکونه کندوز ته استول شوي. په داسې حال کې ده چې د کندوز په ښار او د امام صاحب او خان آباد پولیسوالۍ کې زرګونه کسان د جګړې له کبله بې کوره شوي. روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. په افریقایي هیوادونو کې له ډیرو کلونو راهیسې د پولیو پر ضد مبارزه روانه وه. په افریقا کې به هر کال زرګونه ماشومان د پولیو د ویروس له کبله ګزارن وهل یا مړه کېدل. خو د افریقا روغتیایي ادارو خبر ورکړ چې د دې لویې وچې په سلو کې 15 وګړو د پولیو ضد واکسین چې د دې لوی وچې په سلو کې 15 وګړو ته د پولیو ضد واکسین رسیدلی. نایجیریا وروسته افریقایي هیواد دی چې له پولیو پاک اعلان شو. د نړیوالې روغتیا د سازمان په وینا افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم ماشومان د پولیو ویروس له کبله ګوزڼوي. د پولیو ویروس پر هغو ماشومانو چې تر 15 کلونو کم عمر لري اغیز کوي. دا ویروس دوا نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولی شي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په هغه هیواد کې پر مظاهره چانو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي دي. خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوې څیرې سویتلانا تخانفسکایا چې د خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. سویتلانا تخانفسکایا ویلي خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. جمهوري ریاست ته کاندید او د حکومت مخالف سویتلانا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د ډیموکراسۍ لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. او وروستی خبر دا چې د فوټبال پیژندل شوی لوبغاړی او ستوری لیونل میسی په دې په بارسلونا لوبډله کې د لوبې د پای ته رسولو لپاره غوښتنه کړې ده. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې لوبېدلی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري او ګڼ خلک یې د لوبې بڼه او وړتیا خوښوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله میسی پرون بارسلونا ته وویل چې له دې لوبډلې د وتلو پلان لري. د بارسلونا لوبډلې اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي میسی یو مکتوب راستولی او د خپلې دې پریکړې خبرې ورکړی دی. خو له دې لوبډلې سره د کړي قرارداد له مخې ښایي د میسی لپاره د دې پریکړې سرته رسول اسانه کار نه وي او ښایي له حقوقي دعوې سره مخ شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په پاڼې ازادي رادیو .com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح لیکلي له ترګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی. هغه هم یوه ورځ وروسته تر هغه چې اسلام آباد په هغوی باندې بندیزونه اعلان کړل. دا هم اوري چې د افغانستان د سینما په یوې لوبغاړي سبا سهار چې د پاوز افسر هم د پرون یو مرګونه برید شوی. سبا سهار بچ ده د بشري حقونو فعال او د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن دغه حمله ته په کتو باندې په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو د ژوند په اړه اندېښنه لري.
Seems to be a rising number of threats and attacks on activists.
د بیلاروس له وروستي وضعیت مهم خبرو. د اپوزیسیون مشر پرون د اروپایي ټولنې شورا ته ورغلی و او له اروپای وغوښتل چې د بیلاروس له خلکو سره مرسته وکړي. هغې د بیلاروس د خلکو غوښتنې یو ځل بیا تکرار کړي.
The demand of Belarusian is simple: a free and fair election. This is
the خانفسکای وویل د بیلاروس د خلکو غوښتنې ساده دي، رڼې ټاکنې او په همدې خاطر خلک سړکونو ته وتلي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو له سیاسي پلاوي د پاکستان د وروستي کوربتو په اړه د افغان چارواکو توندې نیوکې روانې دي. دا وار امرالله صالح لیکلي د خبره پاکستان له ترګرو طالبانو کوربتوب وکړ. هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. د طالبانو یو پلاوي سېشنبه مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. د طالبانو دغه پلاوی چې مشر یې ملا برادر کوي په پاکستان کې دی او د دې ډلې په خبره خپلو بحثونو ته به دوام ورکړي. جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوي د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی. هغه هم یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له یولس نیمو د سهار تر څلورو کار ورکوي. شاوخوا پنځه ساعته هغه څه چې د ده په خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیره اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمیر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغني برادر او مال پلاوي سره یې په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخته د افغانستان د لانجې هواری غواړي او دا مسله د هغه په خبره یوازې د خبرو له لارې ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار ده افغان مشرتابه د ټیکاو د راوستلو په خاطر د امریکا او طالبانو ترتړون وروسته د رامنځته شوي تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همداراز د افغان طالبانو پلاوي ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او تر څنګ له پاکستان مننه کړې چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د صالح تر پیګاني غبرګون مخکې هم په پاکستان غږ کړی و چې په خپلو ژمنو ودرېږي او هغه بندیزونه عملي کړي چې څو ورځې مخکې اعلان کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې پاکستان ته پکار ده خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رازو د بشری حقونو د فعالانو اندیښنو ته. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خبریالانو، بشری فعالانو او هغو سیاستوالو د امنیت په اړه اندیښنه څرګندوي چې مخالف دریز لري. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې پر بشری فعالانو او د مدني ټولنې پر غړو حملې په افغانستان کې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د کورنیو چارو وزارت د جنډر پر مرستیالې وسلواله حمله شوې. تر دې څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې پر پخوانۍ غړي فوزي کوفي ورته حمله شوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې فرشته جلالزی اوروي.
د بشري حقونو د څارنې په نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ کې د آسیا د چارو مرستیاله پتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د بشري حقونو او سولې پر مدافعانو او فعالانو حملې زیاتې شوې او داسې نه برېښي چې حکومت د داسې حملو د عاملانو د نیولو او له هغوی سره د حساب کتاب توان لري. ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شرایط د جدي اندېښنې وړ دي.
Seems to be a rising number of threats and attacks on
activists. That's the British chief of Afghanistan ki da bashari haqqono aw suri par falan aw huquq kasano chi intiqad kawi hamle ziyati shawidi. Moj na pohijo chi tsok ta kar kawi. Khalak ham de ta pa pam chi hukumat da si jidi jinayatuno ta milano da niwalo aw par huquq da qanun da pulikawalo twan na lari pe pawaradi. غازمن د خبرې په ځانګړي ډول په کابل کې د پرونی حمله په اړه کړی دی. سوالو کسانو پرون په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د جندر د برخې پر مرستیالي او هنرمندي سبا سحر وسواله حمله وکړه. د هغې میړه رسنیو ته ویلي چې سبا سحر کار ته په لاره کې و چې حمله ورباندې وشوه او زخمي ده. سبا سحر په افغانستان کې د ښځو د حقونو په پیژندل سوو مدافعانو کې هم ګڼل کیږي. د هغې د روغتیایي وضعیت په اړه ډېر جزئیات نشته. پر سبا سحر پرونی حمله د افی نړیوال سازمان هم غندلې ده. په دې سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو یوه څېړونکي زمان سلطانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو د ښځو د حقونو د مدافعانو سیاسي فعالانو او خبریالانو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دولت مسئولیت تحقیق و پیگیری جدی و مؤثرین گونه حملات را دارد.
افغانستان دولت داس حملو د مخنیوی او سیرنه مسئولیت لري. هغه کسان چې داس حمله کوي باید ونیول او محاکمه شي. دولت د هغو کسانو د امنیت مسئول دی چې ترګواخ لاندې دي.
پر سبا سحر د پرونی حمله مسولیت لا چانه دی اخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 14مه ناصرګندو وسوالو کسانو په کلکان کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي فوزی کوفی پر موټر حمله وکړه او هغه یې ژوبل کړه. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي هم ده. فوزی کوفی په هغه ورځ چې حمله ورباندې وشوه د روغتون له بستره له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې داسې حمله د افغانستان د خلکو دښمنان کوي او هدف یې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو کمزوري کول او د ښځو د غږ غلي کول دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. اوس د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رسیدلی. فریبا ظاهر لویدیز مطبوعات کتلی.
یو شمیر نړیوال رسنیو د سیشن به ورځ پترس کې په افغانستان کې پر خونړیو بریدونو مقاله لیکلې دي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغانستان یو بل خونړیو رسته راکړه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې وایي افغان چارواکو د سه‌شنبه په ورځ په بریدونو کې د 12 کسانو وژنه او د لسګونو نورو ټپې کېدل منلې دي. په دغه ورځ یو لارې بم چاودنه په بلخ ولایت او بل چاودنه په غور ولایت کې وسوه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت واخیست او دای کړی چې لسګونه امنیتي ځواکونه وژلې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې لپاره له هڅو سره سره تر ډیره ملکی وګړي د افغانستان د جګړو نخوالې زغمي او قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي چې یوازې د 6 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې څه باندې 1200 ملکیان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي دي. د بریتانیا چاپ میل آنلاین رسپانې هم په دې اړه لیکنه کړې ده. د دې رسپانې په راپور کې راغلي چې دا پیښه داسې مهال سوی چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلې دي. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي طالبان د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد کوشش کوي دواړه لوري پر یوه میز کښېناستلو ته وهڅوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې سره سم ټاکل سوی و 400 طالبندیان د حکومت له زندانونو خلاص سي، خو د اتیا تنه طالبندیانو تر خوشي کېدو وروسته افغان حکومت ویل چې 300 پاتې کسان د دوی په وینا خطرناک مجرمین دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو داسې چلند درلود چې ګواکې تر لوی اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو د لړۍ د بندیانو په خوشي کېدو کې د خنډ له کبله ځنډېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل چې 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګ په ازادي راډیو .com کې زموږ پروګرامونه په آنلاین توګه باندې نړۍ هر ځای کې چې یاسته اوریدل شي. اوس به هم ورشو کونړ ته. د کونړ له سرکانو څخه د داسي یو کورنۍ درپیژنو چې پکې څلور تنه معلولین دي، درې انجنیر او یو هلک دی. دوی څلور واړه له مور معلول پیدا شوي او اوس چې عمرونه له 13 اوختي، ځینې کسبونه هم زده دي لکه خیاطي، د جامو د ګلونو ګنډل، لمریزي برېښنا د څراغونو جوړول او ځینې نور شیان. روحلا انوري د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته تللی او د کوچیانو په بیلې سیمه کې دغې کورنۍ سره کتلی او دغه راپور یې پرې جوړ کړی.
د سرکانو ولسوالۍ د کوچیانو بیلې په یو خټین کور کې د ښوونکي سلیمان کورنۍ اوسیږي چې څلور تنه یې معلولین دي. درې نجونې او یوې ورور په یوه خړه خونه کې پلاستیکي سترنجۍ هواره ده چې څلور واړه پرې ناست دي. د دوی پښې او لاسونه لنډ دي، په پښو نشي تللی. له کوره چې بهر وځي نو تلې پلار په شا کړي وي. محمد عمر د کور دننه او د کور شاوخوا کې ګرځېدو لپاره له اوسپنې او لرګۍ ویلچر جوړ کړی. محمد عمر وای ژوند یې اسانه نه دی او په ځانګړي توګه پلار یې ورسره لوی کړاو ګالي.
څلور کسان موږ مایبین یو چې د څلور مایبینو غټول رالویول یو مشکل دی. پلار مې ځوان و، هر څه یې کولی شو. الله پاک را غټ کړي خو هغه ډېر زحمت ګاللی او دې وخته پورې رارسېدلي. یعنې په ما یې تر څوارلسمه پورې زده کړې هم کړي دي. اوس چې تاسو زما د پلار ګورې سپین ږیری دی، نو دا د کم کار او کسب نه چې دا مخکې بیا کول اوس یې لوېدلی دی. اوس دا آینده دغه چې دی ما ته را په غاړه ده.
محمد عمر او خویندو یې څلور کاله مخکې په شریکه یو شرکت ته د لمریزې برېښنا څراغونه جوړول چې ژوند یې پرې روان و. خو له هغه وخته چې دا کار بند شوی وایي ستونزې زیاتې شوې دي. دوی وایي چاته د سوال لاس نه نیسي، خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې په کور دننه ورته د کاروبار زمینه برابره کړي. شکریه وایي.
پلار مې سپین ږیری دی، یو ورور مې هغه ماشوم دی، بل ګوډ دی. مونږ ګلدوزي هم کولی شو، ماشین هم کولی شو، څوک مونږ سره مرسته وکړي. خیر،
د درېو خویندو معلول ورور محمد عمر واده کړی، څلور بچیان لري چې څلور واړه سالم دي. موړی وایي معلولیت یې په دې معنا نه دی چې هیڅ کار نشي کولی.
داسې ځینې خیاطیانې شوې، دا د ګلدوزیانې شوې، نور مهمې شی نه دي چې دا د ناستې کارونه چې مایک کولی شي، هر رقم کار چې هغه وته هغه کولی شي.
سپینګیری معلم سلیمان اوږده کلونه د څلورو معلولو بچیانو روزنې او پالنې ځپلې. هغه وایي اوس یې په مټو کې پخوانی ځواک هم نه دی پاتې.
نو دغه ستونزې هر چا ته معلومیږي. که چا په کور کې یو معلول وي نو هغه ته ډېر معلومات کېږي. نو زما په کور کې څلور معلول لرم، او دغه د زویفانې حالات ته هم تللی یم. اوس هغه شپې ورځې په ما تېرې شوې دي. ګیره مې تاسې ګورې چې سپینه ده، غاښ مې وتلي دي. نور د کارونو د توان نه شم کولی. دا چې اوس فی الحال لاس نو تش دی، څه بس جلا کوم، خو تاسو سره هم خپه کیږي.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو مشر محمد اساق وایي په ټول ولایت کې دوی سره 15,300 معلولین ثبت دي چې یو شمیر د معلولیت کارتونه لري او نور ترې پاتې دي. د اساق په خبره د ماشونو بندېدو سره ټول معلولین د اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې هواریه یې د حکومت دنده ده. په کونړ کې د شهیدانو او معلولینو د برخې حکومتي مسؤلین بیا وایي د ماشونو په ورکړه کې دوی هیڅ ستونزه نه لري، خو د ولسمشر د امر په اساس د حقیقي معلولینو د کره شمیر معلومولو لپاره کمیسون ټاکل شوی. د هغوی د څېړنو پای ته رسېدو سره به د ماشونو ویش بیرته پیلیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وویل
د ملکی معلولینو او د ملکی شهیدانو لپاره د رئیس جمهور په حکم باندې یو وکاسیس کمیسون جوړ شوی دی چې دا وګوري چې هغه واقعي معلولین څوک دي او غیر واقعي معلولین څوک دي. نو زمونږ دغه پروسه هم په تکمیلېدو ده. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زمونږ تخصیص شته دی، دا پروسه تکمیلېږي او هغه څوک چې واقعي معلولین یې ډېر زر به موږ هغې ته د پیسو توضیح شروع کړو.
معلولین وایي د حکومت له ژمنو ناهیلي شوي دي. دوی وایي ژمنې او خبرې کېږي، خو تر اوسه حکومتي او نورو مرستندوی ادارو داسې لارې چارې نه دي پلي کړي چې معلولینو ته د کار شرایط برابر کړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګست په 12 شپږ نه منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. تازه پروانه یو خبر موږ ته رسیدلی دی چې د پروان په مرکز چاریکارو ښار کې لبیګا رئیس سیلابونه راوتلی دي او خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. د تازه راپور په اساس شاوخوا 40 جسدونه تر اوسه پورې لوبو لاندې راایستل شوي او ویرځي چې ګڼ خلک به په دې سیلابونو کې مړه شوي وي. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اوس له چاریکارو ښار له موږ سره خبرې کوي. حنایش، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. سیلابونه د ښار په کومو سیمو کې دي او جسدونه څه وخت راوتلي، څومره جسدونه ترلاسه شوي؟
زیم سلام ملاند کوم او درنګ چې تاسو وایئ سیلابونه د ځینې مختلف ځایونو د چاریکار په ساحه کې چې د پروان ولایت شهر دی، سیلابونه ډېره خسارات راوتلي ده، خو مګر تلفات اوس معلومیږي چې تر 40 کسان تر اوسه جسدونه په شفاخانه کې راوتلي ده او نور زخمیان ډېر دي.
لچا سره مخبري وکړي، دوی څه وایي؟ چارواکي څه وایي چې یو دفعه غافل ګیره شوی دي دغه سیلاب په خاطر ځکه چې بیګار او تلای کڅنګ؟
بالکل، همدارنګ چې تاسو ویل جایز دی نیمایي شپې او شپه وا په دې خاطر غافل ګیر کړي خلکو ته، ځکه چې ګرمي وو، خلکو ته د بارش د باران انتظار نه درلود، په دې خاطر غافل ګیر ټول خلکو دا زیانمن شوی دی. په دې خاطر
د ښار کومې سیمې ډېرې زیانمنې شوې دي؟ له کومو ساحو نه ډېر سیلابونه راغلي دي؟ تاسو که راته وایئ نومونه یې واخلئ، کومو کومو ځایونو کې؟
یوه لس ناحیه او نهم ناحیه کې ډېره تلفات هغه ته شمېره معلومې دي.
ډېره مننه کوم احمد حنایشو، د ازادي راډیو خبریال د پروان له چاریکارو ښار موږ ته راپور راکوو. په چاریکارو کې سیلابونه راوتلي دي، تر اوسه پورې د چارواکو په خبره 40 جسدونه ترلاسه شوي دي، او خو له نورستانه هم راپور و چې هلته هم سیلابونه راوتلي دي، او د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی دی چې په ختیځو سیمو کې به هم بارانونه او سیلابونه زیات وي. اوس د لنډو خبرونو وخت رسیدلی. د پروان ولایت چارواکو ویلي دي چې بیګا په چاریکارو ښار کې سیلابونه راوتلي دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې 40 مړي روغتون ته انتقال شوي دي او ویره شته چې ګڼو خلکو ته به تلفات اوښتي وي. ډیر زیان د پروان د مرکز په 11 او 9 ناحیه کې خلکو ته د دغو سیلاب چې نیمه شپه راوتلی دی رسیدلی دي. جزئیات وروسته خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو